طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 60,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 11,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوې، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو پخول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسېدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایله وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردو، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهرې ته راووتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چند دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند د خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی واری نه هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د ښځینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر ښځینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې د دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په دې نیم ساعت کې له ایرانه ایستل شوو یو شمېر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی و زیږېدلی ماشوم پلار مو غږولی.
گرمی بود خیلی قریب تلف شوه باز
دا ماشوم دیر په تکلیف و زیگیده دیر گرمی و نجدی و چی مرشی ماشوم اوس دیر نروغه دی وضعیت دیر خراب دی.
لپاکستان هم د پولیسو د نیولو لویره د کډوالو وطل دوام لري.
د ما نیم کور په افغانستان دی، نیم په پاکستان دی. اوس داسې بخریک سره مخ زیالته نه سرفانه استا ډیر په مشکلات او پریشانیو کې دي.
خزینه خبریالانی وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډیرې دودي.
د محرم خبره هم جدی شوی ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو ښځینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 11,000 افغانان د اقامې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی راځو. د خبرونې د سر راپورته یو شمیر میندوار او افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پرته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنیو له ازادي راډیو سره ویلي چې د لومړنیو اسانتیاو نشټوالي د میندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړی و. د نسایي ولادي ناروغي او متخصصین د دې ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او د غراس په نورو ځایونو کې باید د میندو ماشومانو روغتیا ډاډمنه شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکمو په خبرونو کې واورېدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 40,000 کډوال ایران ایستلي چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغو میندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزي پرې دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
باز محمد له ایران افغانستان ته د ستنسو یو کډوالو له ډلې دی. دا یې د هغه نوي زیږیدلي ماشوم پلار دی چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د هرات ولایت اسلام قلعه پولې د کډوالو په یو کمپ کې له لومړنیو روغتیایي اسانتیاو پرته زیږیدلی دی. باز محمد چې اوس په شبرغان ولایت کې له خپلې کورنۍ سره میشت دی، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د نوي زیږیدلي ماشوم محمد اکبر او د ده د میرمنې جسمي حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر ته مراجعه نسی کولای.
دا ماشوم ډیر په تکلیف وزیږیده، ډیره ګرمي وه، نژدې وه چې مړ شي. ماشوم یې اوس ډیر ناروغه دی، وضعیت یې ډیر خراب دی، ډیر کمزوری او ډنګر دی او د میرمنې مې خېټه لا هم پړسېدلې ده. نه پوهېږم چې څه وکړم. پیسې نه لرو چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ اوس ان د خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یوه امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل شوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ادعا وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیګون وروسته سمدستي مرسو.
په کمپ کې یوې میرمنې خوراکي ولادت کاوه، د مرګ په حال کې وه او اجازه یې ورنه کړه چې ډاکټر ته ولاړه شي او درملنه یې وشي. ماشوم یې په کمپ کې مړ شو. وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربېره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ سرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته له لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې، ماشومان او پاخه عمر لرونکو کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سنیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر شي.
که څه هم دوی مهاجر دي، ډېرې زمينه ورته مساعد نه ده، حداقل دوی هغه رڼې اوبه یا پاکې اوبه چې د کلو لپاره دي د هغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیې په توګه دغو کې حفظ الصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي. دوی ته مختلفه امراض او کېدای شي پیدا شي کمخونیانې، همدارنګه نور میکروبونه، انتانات بعضې دي کېږي چې دوی ته ضعیفوالی پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم یې له منځه لاړ شي د مور په ګېډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت، د عامې روغتیا وزارت او د قابلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت به لجدی کوخونو سره مخ سی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جولای په اتمه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو، خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې امیندواره ښځې، د نوي زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسائل بې تفاوت باشد. نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنې یا اسانتیاو نشټوالي له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 68 افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیایي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیایي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت تونه کړی و. له ایرانه د راستنېدونکو لوی څپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږو، خو په بلې زاویې هغه دا چې خپل افغانان هم وایي چې په کلیو او باندو او ښارونو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل کې د زده کړو راګرځول شوی د یو طبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا وه. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو. د قابلو نرسانو او خزینه کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو، نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه داده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د انجونو پر مخ تړلي، په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده، بیرته پرانیسي.
لسته کو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق بیرته تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی، دا حق باید له هیڅ هم وانخیستل. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغان ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پرت حاصل کړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوي محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه. چې بالاخره د 1403 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې 4 کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال